درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې دا خبرونه په پایل کې مو ز اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هلم چی وخا خوشاله و را مو ورځ مو پایل کړی وي. زما خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زما خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي، او همدارنګه د انټرنیټ لاري بیا هر شي زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د فایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. په لغمان او بغلان ولایتونو څخه د 14 نو ریپورټونه ورکړل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته خبري وکړي چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی آسیا د رول او ملاتړ په موضوع را بلل شوی وو. خاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي. خلیلزاد وایي موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نورو هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتې اندېښنې هوارې شي چې ورسره د باور جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیلېدای شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1016 بندیان پریښي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوه، تر بین الافغاني خبرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشي کړي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل چې 14 د محترلام اړوند په بابا صاحب کم سیمه کې پر یو رکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپلې دندې ته په لاره وو. البته دوی یو رکشا کې سواره وو، نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده. متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمرې کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لوی لار کې تقریبا 15 ځایه همداسې ماین نیښي دي.
بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د 14 کې لږ تر لږه 4 ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي دي. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. د سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې ل دې چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې پورستوي کې د لابراتوار څلی ریش کارکونکو روزنیز دوري بشپړ کړي دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 6300 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 1200 زیات شو. دا یادونه ورده چې دا رسمي شمیرې دی او ګومان کېږي چې رښتینې شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغه اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شوو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 1,40,000 واوښت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغو لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه وایي له دې وروسته یې په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخلیږي باید ماسکونه وکاروي. د اسوشیټ پریس خبریال شانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوې چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. د عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دا د هغو وژنو د لړۍ وروسته هغه ده چې پکې چچنیایي پناه غوښتونکي په اروپا کې په نښه کیږي. دا د بېلابېلو دلایلو له مخې له روسیې وتلې او هڅه کوي په اروپایي هیوادونو کې پناه ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي ایران هغه څه چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. د زلمی خلیلزاد په دې څرګندونو به جزئیات در سره شریکو. دا به مو واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي. دوی یو ځل بیا د جګړې په ښکېلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخوالی دې راکم کړي.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري غواړو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي.
د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستیو څرګندونو بشپړ حال در سره شریکوو. دا به مو واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونه وایي که په دې هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي ممکن د رواني زمري میاشتې په 15مه درسونه پیل شي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو او د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو. ازادي راډیو ته غوږی او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي ایران هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد ویلی ایران دا غوښتنه لري چې واشنگتن افغانستان د جګړې په حالت کې وازې پرېږدي او د سولې پروسه بشپړه نه کړي. ایرانی چارواکو د خغلی خلیلزاد د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي. صالح محمد صالح پرې جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښت د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې ایز راتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی و. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل. ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی، هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دې د سولې له کومې پروسې پرته، یعنې د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی د جولای میاشتې پر 15 کابل ته سفر کړی وو او هلته یې د نورو موضوعاتو ترڅنګ ویلي وو چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي وو چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو ویلي دي چې دغه هیواد د سولې راوستلو لپاره به هر ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگټن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
په دې څرګندونو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه وویل چې د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. د سولې په برخه کې دا هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی په ځینو ولایتونو کې زیات شوی دی. دا جګړه د دې سبب شوې چې په ډیرو انخطو بریدونو او چاودنو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په دې هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. بلخوا یوې برطانوي ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې په تیرو درې اونیو کې لږ تر لږه 250 افغان سرتیري وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنیو پیښې زیاتې شوي، د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لورو د اوربند غوښتنه کړې. صالح محمد صالح په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر ډیره ملکیانو او هغو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. د دغه کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون جمعه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې هر ورځ په هیواد کې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته چې په جګړه کې هیڅ نقش نه لري مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې یوازې د 2000 د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1400 ماشومانو مرګ ژوبله ثبت شوی، ممکن دا شمېر تر دې زیات وي. په تازه مورد کې هرات ولایت کې په یوه بمبارۍ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا شوې ده. د هرات چارواکو ویلي چې دغه حمله تیره چهارشنبه د طالبانو پر یوه غونډه سوې چې په نتیجه کې ځینې افراطي وسلوال وژل سوي دي. خو په سیمه کې ځینو کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په دې بمباري کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په ادرسکن ولسوالۍ کې دغه پیښې ته په اشاره په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. شغلی عبدالله غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکرو د پیلېدو له نږدې کېدو سره دي تاوتریخوالی راکم سي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پنځمې په ورځ په ټویټر کې لیکلي نور قبرونه د سولې د مذاکرو د پرمختګ نه سبب کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د جګړې له ښکېلو لوریو د اوربند په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري غواړو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي او د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسی اقدامات ترسره شی. لبد مرگت ملکی کسان غیر نظامی بیگناه و بیدفاع اصلی قربانیان دی او دادی اندشنی ولده.
خو په روانه جګړه کې چې په وروستیو کې شدت زیات سوی د ملکیانو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. برېتانوي ورځپاڼې ایشان لایټ پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې په تیرو درې اونیو کې د وسلولو طالبانو د 260 حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 250 امنیتي پوځیان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ویلي د جګړې په میدانونو کې د مرګ ژوبلې شمیرې د انساني غمیزې څرګندوی کوي او د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پنجشنبې په ورځ د جګړې له ښکېلو اړخونو د را روان لوی اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړه چې حکومت یې هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وویل که طالبان اوربند نه کوي لږ تر لږه دې تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی نیم ساعته خبری مجله تقوا کی اوس پر شو دی ته چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فرشته جلال زی ورته کتنه کړي.
ډیرو بهرنۍ ورسپانو په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه مقالې او د خپلواک کوشنونکو تبصرې خبرې کړې دي. د پداسې حال کې چې د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو استازي د سولې د خبرو د پیل لپاره لا هم چنې وهي. د طالبان لخوا په مشروط ډول تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته لیوالتیا څرګنده شوې ده. لوی اختر ته تر یوه اونۍ کم وخت پاتې دی. د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته پیغور ورکړ او ورته وویل چې د افغانانو د بچیانو له وژلو دي شرم وکړي. لږ تر لږه د حمدالله محب له دې بیانه نه څرګندېږي چې حکومت به د خبرو پیل ته دومره ژر تیار وي، ځکه د خبرو د پیل او بریالیتوب لپاره د دوه اړخیز باور پر اساس ډیپلوماسي مهمه بلل کیږي. خو د یورو ایشیا ویو خپرونه په دې هیواد کې د اوسني وضعیت په اړه د شنونکي پیری پونټ جانسن مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د اوږدمهالو اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د پیری پونټ جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته د لومړیتوب ورکول به ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي او تروریزم محو کړي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت شته، ځکه په دې هیواد کې یوازې د قانونو له درکه د $3 trillion په اندازه پانګه پرته ده چې باید په مسؤوم ډول او له اداري فساده په پاکه فضا کې په کار واچول سي. د ایرویشیا ویو په مقاله کې وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکړ سي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړې چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوی کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او د خراب امنیتي وضعیت په اړه په یو بل مقاله کې چې هندوستان ټایمز خبره کړي، په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو پر ټولنه د حملو زیاتېدو له کبله د امریکا د کانګرس د یو غړي د وروستیو څرګندونو او د هند د خارجه چارو د وزارت د وروستي بیان غټ ټکي راخیستل شوي دي. په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د سیکانو پر ګوردواره خونړۍ حمله وشوه. تیره اونۍ هندوستان ټایمز خبر ورکړ چې د همدې ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ ناڅرګندو کسانو په کابل کې تښتولې ده. په کابل کې د سیکانو او هندوانو ټولنې پر دې مسله خوله پټه کړې او یو شمېر استازوی په کابل کې د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې د امنیت د خرابوالي له کبله له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پیژندل شوی غړي جیم کوستا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دې مذهبي اقلیت د خوندي پاتې کېدو لپاره مرسته وکړي. د هندوستان ټایمز په حواله د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو سیکانو او هندوانو له دوی د ورتګ ویزې غوښتي او د هند حکومت به سره له دې چې د کورونا ویروس خپور شوی د هغوی غوښتنه ومني. د امریکا د کانګرس غړي جیم کوستا ویلي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز له یوې مقالې معلومات ترلاسه کړل او د هند حکومت له دې اقدامه خوشاله دی چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو د مسؤلیت لپاره داسې ګام پورته کوي او دی به د دې بېوزله ټولنې سره د مرستې لپاره خپل ژغ اوچت وساتي. یو بل خبرونی ایش لایت لیکلی چې سره لدی چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان مقررن نه طالبانو غواړي چې تشدد کم کړي، خو تشدد په روسیو کې لا زیات شوی دی. ایشیا لایت د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې پر لویو لارو روسیو حملو ته اشاره کړې ده.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر یو سلاکار وایي افغانستان دا وړتیا لري چې په نږدې راتلونکي کې د کرنې لړخه خپل اقتصاد پر ځان بسیا کړي. که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اقتصاد هم تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، خو لا هم دغه هیواد زراعتي تولیدات له نورو هیوادونو واردوي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی وایي دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو کرنیزو بوټو وده تجربه کړې او په ځینو ولایتونو کې نوو باغونو ښه نتیجه ورکړې. صالح محمد صالح ورڅخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې افغانستان د کرنې لاړخه کاملا پر ځان څنګه بسیا کیدای شي.
افغانستان د زراعت په حصه کې ډېر ښکلی فرصت لري. د مثال په توګه موږ اوس هم تقریبا په اوسط ډول 3 ټنه غنم تولیدوو، نیوزیلند شپارس تن ته ځان رسولی، او زموږ هم سایګان لکه ازبکستان هغوی 8 ټنه پر هکتار باندې تولیدي ظرفیت رسولی دي. مگر موږ متاسفانه اوس هم درې نه کم په اوسط ډول پر هکتار باندې غنم تولیدوو. دا یو مثال دی. نو په ګرو ساحو کې یو خاص ظرفیت لرو، او موږ که فرضاً دغه تولید 4 ټنه ته ورسوو چې ډېر لږ موږ د انسانانو له خوا څخه مداخله غواړي، موږ کولی شو چې په ځان بسیا اوسو. او که دغه نه اضافه کړو کولی شو لکه 50 کاله مخکې چې موږ ایران ته غنم ورکوله، انشاءالله افغانستان دا ظرفیت لري چې هم خپل خلک دارې خوانه ماړه کې غنم ورته تولید کړي، نور زراعت کړي، بلکې همسایګانو ته د صادراتو ظرفیت هم لري.
افغانستان ته لا هم له ګاونډیو هیوادونو هغه محصولات او تولیدات واردېږي چې افغانستان خپله د تولید ظرفیت لري. په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي؟
اولین کار چې دولت کولای شي چې مشکل داخلي ظرفیتونه هرول بوزي هغه د ګمرکاتو یا د سرحداتو مدیریت. که موږ وکولای شو چې خپل ګمرکات او سرحدات صحیح مدیریت کړو، موږ کولای شو چې داخلي ظرفیتونو ته وده ورکړو، ځکه ظرفیتونه د کوپراتیفو او د بانک زراعتي په جوړېدو سره کولای شو دا ظرفیتونه افغانستان په دې ته آماده کړي چې نور واردات ونه لرو.
تاسو له مختلفو هیوادونو مختلف بوټي وارد کړي او اقلیمي شرایطو ته په پام سره مو په ځینو ولایتونو کې دود کړي دي، داسې کوم مثمر بوټي مو وارد کړي چې مخکې په افغانستان کې نه وو او اوس په افغانستان کې دود شوي دي او خلک یې کاروي؟
نور مملکتو په مختلفو ساحو کې ډېر ښه پیشرفتونه کړي دي، لکه امریکې چې په پسته کې کړي او د پستې بوټي مالته راوړي دي، ډېر ښه نتیجه یې ورکړې. تر اوسه پورې 3 میلیون د ونو اضافه په وطن کې انشاءالله ایښول شوي دي، او یو څه برخه یې اوس سږ کال نشان والي، او انشاءالله افغانستان به ډېر ژر د پستې د واردات څخه خلاص شي او زه به له خیره صادرات آباده کړي. دا هغه رقم پر بلوبری باندې اوس فعلا کار کوم. زیتون مراوری دی، اوناب مراوری دی، پر ناکو و پر سیبو باندی هم کار روان دی. انشاءالله دیر نویشان موز ده تحقیق لاندی دی چی این لکه پستا اوگوی با هم پا وطن که مراوش کل خیر.
دا کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی او چې وای افغانستان کولای شي چې د کرنیزو تولیداتو لاړخه پر ځان بسیا شي. سموکاګل ازادي راډیو نه اوریا وسم بیرته د کرونا موضوع ته ورسو. د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونه وایي ک په دې هیواد کې د کرونا مثبت پیښې د اوس په څیر کمې ثبت شي، ممکن د رواني میاشتې په 15مه درسونه پایل شي. نور جزئیات له کابل د رحمت افغان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په کمېدا سره د روان تحصیلي او تعلیمي کال پیلېدو ته هیلې زیاتې شوې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي کچېرې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو ګراف د اوس په شان ټیټ وي، د زمري میاشتې په 15مه به د پوهنتونونو درسونه پیلېږي. د دغه وزارت وایي عزیز احمد اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه دوه اونۍ وړاندې د کابینې له لوري سوې ده.
دغه 15 د زمري یا سادم چې ټاکل شوی په مشروط ډول باندې، البته که چېرته د کووید 19 یا دغه د کرونا وایرس له امله دغه کمرس چې رامنځته شوی، که دغه واقعیت په 15 د اسد پورې زیات شي خدای مکه، بیا نو فکر نه کوو چې شروع شي، شرط همدا یې ښه ده. او که واقعیت دغه مثبت واقعیت لکه اوس غوندې عادي وي یا تر راکم شوي اوسي، نو بیا اتمن له خیره سره شروع کی.
د ښاغلي اوریا په خبره کې چیرې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په شپه او ورځ کې تر 200 پورې هم ورسیږي، به هم دوی چمتو دي چې تحصیلي کال پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا د دواړو سمسترونو لپاره اله 15 میاشتې وخت پاتې کیږي. د ښاغلي اوریا په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې 118 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې شته چې په بیلابیلو پوهنځیو کې په کې زرګونه محصلین په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامې روغتیا وزارت سروې ته په تمه دي چې د کورونا وایرس په اړه یې پیل کړي. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د عامې روغتیا وزارت سروې پیل کړي. که د سروې پایل وښوده چې د کورونا مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته په پام به ښوونځي پیل سي. که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه سروې نه ده اعلان کړي، خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 60 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او په همدې موده کې ورنه 14 کسان مړه سوي دي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواری ته ژمن دي. خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتو په یو غونډه کې دا څرګندونه کړې. ل لغمان او بغلان څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوي. په لغمان کې د چارواکو په وینا 2 سیمه ایز پولیس پکې وژل شوي، 2 ملکیان ټپیان دي، او په بغلان کې ما الکتر لگا یو ملکی پکې وشل شوی او څلور نور ټپیان دي. او دا غروپي هوادونو شمیر په زیاتې دوه دي چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په لوړې دوه کاری. مخکې له دې چې جعفر احمدی راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، تھروری نوم دسته ده؟
نومم کفترو.
تھروری ڈبل ڈبل بنگڑی خرچوی؟
نا والا مزه نشته ده، غریبی نشته. قراتین و دوم میاشت که گیچه قراتین آسو منگا خیمه کی آسو منگا خیمه کی آسو ده غریبانان و بعد و باحساس نده تول خلق تعمیرو و بنگله تور کرو و منگ ده چیش هم نور کرو ام ده سپاتی آسو ده خیمه کی او گی تگین چایست بورشتا بورا نشتا قطق نشتا قطق ترکاری نشتا دغا دغا تناسی اسو دا
شم را وقت کی گی چه تاسی بنگلی خرسوی؟
ام در مودا کی گی چه بخرسو
لکا چو کالا با کی گی؟
در کی گی ترسو خود دما یاد گی چه ترا دی ام دغا سی
لزوانا اینا ترو سا بنگلی خرسوی؟
ها سنگو کنو چی شای بخرو دی خدا ایلا دی غریبانا نسو آن مرادان چه دی آغا کی کراچی و کراچی نا کبار کی آغا دا سوگران زور دا سوگیو رقم سلبر رقم لالان دلو با دیمان بیگی کم دیمونگا آغا دای خیمه دی.
اصلا دا کمزی اسی دن کی استی؟
مونگا اصلا هم دا دا کابل آسو دا دا خیمه خلق آسو خانه بدوش آسو مونگا
دا بنگلی دا کمزی نراوڑی؟
دا پاچه سو پاچه ترش هم دا مونگا هم دا دا ام دغه زای اسو مونږ
د کوم سینه د بنگړی راوړی
دا بنگړی ام دغه تاخلو ام دغه دا نو ټول انګور راوړ پیدا پکې نه ځه درځنګ 3 روپے 100 روپے دي ام د رنزوري پیسې نشته د بیمارو نه پیسې نشته د یو کچالو وسنه لرو د یو پیاز وسنه لرو دا حال ده مونږ دا غته ګورې دا دا حال ده مونږ ټول خپل اچر ته جهاد خلک دي د غریبانو نوم کوي او پیسے آخری ڈالر آخری غریبانہ پیمال دی با غریب باحساس نہ دی خدا را زیر اثر کم در تخکاروں دا
او دورازی چو پیدا کئی پا دا بنگلی پلور لکی
دا دی یو سل یو نیم سل دو سر بگی گی اخان تشاید نکی گی دا او گورا وچت ناسی اسو دا
کور کی چو کسان ایستی
منگا منگا دولس
یا ټول بنگلی خرڅی
ټول ټول بنگلی خرڅی ټول څوک دای په یسو کورول ټول یې غن ته ما ګرځا دا دا هو دوه سم شکر لرو ما دا غلط دلته ناسه ما دا ته یو لمه دا به ما نه غو دلته ناسه نه ناسه او بیرون تل دوس
دورا ځله سهار تر بیګه ما تاسو راځی
ناسه اسو هو در تناسی هستو دره دو میاشت مونگا قراتینو در اختر که مونگا راغلو
لطو بجو لسار لطو بجو رازه در مکم تر تو بجو
کنه بایی او بجه که رازو پینزه شپک بجه که زو